آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي په سر کې یو شمیر کوچانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي خصوصا هغه کوچان چې ادا کوي په پاکستان کې بد ورځې غالي او دی وای چې افغانستان ته د تګ لارې هم پر بندې شوې دي مونګه هڅه وکړه چې د کوچانو د غستونځ د طالبانو د حکومت له مسول چارواکو سره هم شریک کړو خو دغه چارواکو زموږ پښتنه جواب نکړي د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوله خو په همدې حال کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وای د طالبانو له خوا د خبريالانو خپل سر نیولو په افغانستان کې د خبريالۍ پر ډګر ډارونکو اغیز کړی دی په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم مهیروي راځي پایل تاسو په پیغامونو وکړه
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبريالانو ته سلامونه نیکې اله وړاندې کوم بعد له سلامه اسلامي امارات نه ما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای انځر کوچیان یو مجي سر کړی لار نه راکې دا د اسلامي امارات ګلپور چارواکو ته ورسو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو ریډونکو ته له سره جوړ بوي بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم هله لرم چې د ازادي رادیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان لډي ورځات ستنځ سره مخ نه دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکیا نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دی کوچان نو کوچان ډیر سخت لستنځ سره مخ دي نه انګور ډالر خلاصي نه انځر بارډر ته خلاصي نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي نه دلته پاکستان کې په داخل کې پرې دی نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي او د دې مو پښتون زبان دی او راپور جوړ کی ډیره مې باندې بمه هو سلام په احترام
السلام علیکم ازادي رادیو خبریاله جوړې په خیره خیرت ته بس موږ د دینزر په گیټ باندې ایساری کوچان خلک یو مالونم غرق شو څه زړه دې موږ وار ویاستو چې موږ افغانستان ته تګ راته وکړو
السلام علیکم مال افغانستان د غزنی ولایت اندلو لسوالي څخه تاسو سره پټم واس چې موږ له حکومت دا وختن سره لا پاس دا وبرازي او دلته نار ته توي نو موږ دا وختن جن کو دا نار ډکړه د لخصو موږ دا بندې کې پورته خپل ځړې چې ته خوښه او دا نار درته زړه کار کا ځکه چې بیا سره لا بونه راوځي نو دا نار ډکته د خړې ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وړي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلي احترامات می قبول کی زغلمی حیاده کندهار ولایت تمارپ ولسوالی څخه ستاسو پر لین یم تمارپ ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د روډو د سیمې ډیر ځکه بارانو وړې دي ډیر تاوانونه رسولې دي ډیر د غنمو فصلونه وړې دي په ډیر د باغو او مامتی وړې دي نو زما د افغانستان د اسلامي امارات سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلي وي هغه بیا ته کللې دي خاص نتیجه نه دور کړي او کچیر د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ای هتراولږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځيږي والسلام د ازادي رادیو ټول څه یو جان مننه غلام احیا همکار له معروف سره
څنګه سترس خیرت ملګرو ته پته سم دي چې ورځم خیر خیرت ته الله پاک مو ساته د ازادي رادیو ټول کارکونکو مشرتابه ټول د زموږ سلامونه ورسېږي الله پاک دې ستاسو خدمتونه د سکه قبول کړي ډېر ښه خدمت مو کړی ډېر ښه پالت مو کړی تاسو د زموږ ته د احساس د واتس اپ ګروپ د ازادي رادیو ته خبرو د واتس اپ ګروپ ته راوستو چې زه و ځم تر اخر کومه یو د زموږ نمبر ته ځا پاکستان سره موږ ټول نظر نشریکو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه درته پیغام پرېږدم. زما پوښتنه دا ده چې ازادي راډیو تقریبا په دې یوه کال کې چې په ټول افغانستان کې پر افم باندې نشرات کته سوي دي او د شپې دخوا که څه هم دوی خپرونې اوږدې کړې دي جریان لري، خو لیکن د دوی خپرونې د شپې دخوا څخه اکثره سیمو کې بیا په اکثره ولایتونو کې په خاص توګه په هلمند کې او همدارنګه کندهار او روزګان و څو نور ولایتونو کې چې زه درک لرم فرا کې دا د دوی خپرونې د په منځنۍ څپو باندې نه اورېدل کېږي او په لنډو څپو باندې اورېدل کېږي. دوی ولې په دې نه دي توانېدلی چې یا خپل خپرونې لا که څه هم اضافه یې کړلې دغه یې نه دي کړي، البته پر ایپیم باندې نه دي فعاله کړي. او بله خبره داسې ده چې نشو توانېدلی چې د خپل خپرونې د شپې دخوا موږ ته په سپه توګه راورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه په دې هیله چې جوړ او روغ خوشحال وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمې دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته یې دلته بندونه وتړي دا اوبه راته راګیر کړي، دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړي زموږ ولسوالۍ اویس چې دغو نه اضافه اوبه ځي تېرېږي او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلې لکه کجکۍ او موساکله بغنۍ او نوزاد ولسوالۍ دی. هیله چې زما پیغام نه شخصي ښه وخت الله چاري. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ونې کې هیلې او وړاندې کوم. د نیمې نړۍ څخه ډېره مننه او چې دغه د لور او د مور په هکړه معلومات ورکوي. نو په دې هیله باندې زه خپله یوه شخصي کیسه درسره وړاندې کوم. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه به میډیا خبره کوم. دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجېدلو کې لور پر اوپاداره ختلې ده. د وړ مورځې آیا یو پلار د زامنو سره مره ورسوي وي لور بیا بخاري ور ودروله. پنځه شپې په خپله خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی زامنو د کوره څخه شړلوي د لور دا وپا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت کې د انسلیز جنگیر مسیمنه ازادي راډیو ته پیغام ته کوم. هیله لرم چې ازادي راډیو ټول همکاران به جوړ او روغي د ښه صحت ولري. زه د ازادي راډیو له طریقې محترم د مخابراتو وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې تلیفون کول انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده ډیر مشکلات دي. کله چې زه تلیفون کوم په خپل کور کې چا سره ضرورت کار دی یا ربام څه زما یا د سې دوړې ست څه زما یا له کوره وزم بیا تلیفون کوم. انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نه چې ان کارتونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونه نو په هر کور کې تقریبا همدوم رسم کارتونه چې دا په زرا او سم کارتونه کېږي. نو که د امتحان شرکت موږ د سپون زرا حل کې ډېره مهرباني به وي او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د یاد جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایدې امتحان یا د افغان بیسین یا د هر شرکت سوي متفعاله کړي او که هغه نوي دا د جنډې په بالای سر کې کوم منتنو نصب کړي دا د یو اندازه قوي کړي زموږ تنه دا د ټلیفون کولو ستونزه حل شي. او خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لویږي چې موږ دا مشکل حل شي. تنه دا د ټلیفون کولو مشکل سم حل شي. مننه د ازادي راډیو له همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته. همدارنګه کارکونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ وېس. همیشنه اوریدونکو عبدالحد تلم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سره روزانه دلته زموږ په ولسوالۍ کې چې دی دغه د ډبلیو پی مرسته چې د جریان لري، نو دغه مؤسسه چې دی د ډیره وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې د بیوزلو خلکو ته وړه دي غوړي دي دال دي دغه شان ورکوي. نو زموږ د دوی د مشرانو څخه دا غوښتنه ده که چیرې دوی زموږ غږ اوري نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته دوی جدي توجه وکړي، ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بې اندازې زیاتې داسې خلک شته، داسې کسان وروره دلته شته چې د ماښام ډوډۍ ولاګ لري. نو دغه مرسته چې ده په ګرمسیل ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه له د زیانمن کسان چې کم پاته دي دغه دیم نوشته کې په خپل لیسونو کې خصوصا دغه میرمنې د نوشته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري بې سرپرست دي. په دغه شاریاتو کې زه وینم همیشه زه دا شار ته ځم، وینم یې دا بې سرپرسته میرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې خدای واس کوي. نو زموږ د دوی د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې اول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې د بېوزله میرمنې نوشته کوي چې په دا شارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړې دا بې سرپرسته میرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دي، ځکه چې د کورنۍ سرپرستي د یوې میرمنې در غاړې شي نو هغه به په ډېره مشکله په داوس ګرانۍ باندې هغه خپل د کور سرپرستي سرته رسي. نو د دوی زموږ دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه زیانمنونکي کسان په خپلو لیسونو کې نوشته کړي.
ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم. چې غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند له ډېر وخته راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع، او ډېره ساحه هم تر لاندې ده، درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي، او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډېر لوېدلي دي. دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډېره به ښه وي، او د ټولو مسلمانانو هم نفع پکې ده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي. تاسو له خوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي نو ډېر اجر به وي. الله پاک مو وساتي، الله مو جوړ کړي.
اوریدونکو دا و استادې پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. باید یادونه وکم چې د کوچانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت چارواکي وپوښتل، خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د می درېما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبريالانو خپل سر نیول په افغانستان کې د خبريالۍ پر ډګر ډارونکي اغیز لري. د دغه کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یي د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیواله ورځ په مناسبت ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوی محدودیتونه د دې لامل شوی چې نړۍ ونشي کولای د هغه څه بشپړ انزور ترلاسه کړي چې د افغانستان د ننه پیښیږي. زموږ همکار سحر لیوال په همدې اړه له اغلی بی علي سره مرکه کړې او لمړی له هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
The Taliban has been ruthless in its suppression of the media since they returned to power.
Taliban و په 2021 کال کې د بیا ځلې واکمنۍ دوه هيڅ د رسنیو د سپلو په برخه کې بیرحمانه چلند کړی. دوی په پیل کې شمنه کړې و چې کابل تر رسنیو سره به د مطبوعاتو ازادۍ ته اجازه ورکوي، خو یوازینی کار چې شوی دا دی چې د رسنیو سپل لا پسې ډېر شوی دی. موږ داسې موارد لیدلې چې خبريالان په خپل سری ډول نیول شوی، دوی د خزینه خبريالانو پر فعالیتونو بندیز لګولی، د افغانستان خبري و پاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبري اژانسونه بند شوی او یا د کار درولو ته اړ شوی. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه خپل لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
So despite the Taliban's initial promise to allow press freedom, they had not upheld their own promise.
In the past 2.5 years
په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې لګول شویو محدودیتونو د باور وړ اطلاعاتو خپرولو، آزاد رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي حق ته څومره زیان رسولای.
The restriction placed on Afghan media in the past 2.5 years have had a huge impact on the
پدې رودنی مکلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوی او محدودیتونو د معلوماتو پر خپرولو او معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پر حق ډیر اغیز کړی دی. ډیر افغان خبريالانو د خطرناک وضعیت له امله چې دوی پکې کار کوي هیواد پریښی، او د افغانستان ډیر خبري اژانسونه هم د طالبانو د کنټرول له امله د خپلو فعالیتونو درولو ته اړ شوي دي. البته دا کار د معلوماتو پر خپروي خورا لوی اغیز لري ځکه نړۍ نشي کولای د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پیښیږي او موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري کړکېچ سره لاس او ګریوان دی چې بې وسلې ډېرې وي. موږ همداشه د مصیبتونو د زیاتېدو شاهدان یو او کله چې موږ نشو کولای د خبریالانو له راپورونو څخه پر وخت او د اعتبار وړ راپورونه ترلاسه کړو ډېرې وخت دا معنا لري چې موږ د خلکو ژوند نشو ژغورلی.
From journalists reporting in a lot of time, that means that we cannot save life and livelihoods.
آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویره او اندېښنه په افغانستان کې خبریالانو ترمنځ د ځان سانسورولو لامل شوی؟
The fact that journalists can be arbitrarily arrested by the Taliban has of course created a chilling effect.
دا حقیقت چې خبریالان په خپل سری ډول د طالبانو لخوا نیول کېدلی شي البته د افغانستان د خبریالۍ په ډګر یې ډارونکی اغېز کړی دی. دا تېره میاشت د دې شاهدانو وو چې په افغانستان کې راډیوي خبریالان ونیول شول ځکه دوی موسیقي غږولې وه او د خپلو خپرونو پر مهال یې ښځینه اورېدونکو سره اړیکه نیوله چې په دې برخه کې د خبریالانو نیول پر خبریالانو ډېر اغېز لري. خو همداشان موږ د دې حقیقت له امله ډېر هیله مند شوي یو چې په افغانستان کې دننه یا هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې اوسېږي د افغانستان په اړه د راپور ورکولو لپاره لارې چارې لټوي او نړۍ ته وایي چې په هیواد کې څه پېښېږي.
You find ways to report on Afghanistan and also to tell the world what is going on inside the country.
With the
situation د دې وضعیت په دوام سره تاسو په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د مفهوم له لاس ورکولو په اړه څومره اندېښمن یاست؟
In Afghanistan
we are of course very concerned that
albatta mung pade ara dir andikhmani o che pa afghanistan ki da bayan o matbuat o azadi makh pa kami do da la hamde amal la taliban o qaro che khulo lumrani o jmano taru che o kri o khabari alano ta ijaza war kri che pa azada to ga kar o kri
which is to allow journalists to work freely.
As my last question, journalists in Afghanistan
da urustai pukhtani patoga په افغانستان کې خبریالان د خبریالۍ د اصولو پر بنسټ د فعالیتونو د ودې او ترسره کولو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتونکي دي. د تاسو په اند د رسنیو نړیوال ملاتړي بنسټونه څنګه پر دوی د لګول شویو بندیزونو په کمولو کې رول لوبولی سي؟
One thing international institution could do is to support and ensure Afghans journalists
یو له هغه کارونو څخه چې نړیوال بنسټونه یې ترسره کولای شي ملاتړ او ډاډ ترلاسه کول دي چې افغان خبریالان وکولای شي په خوندیتوب راپور ورکولو ته دوام ورکړي. دې ته د رسیدو لپاره لارې شته چې دا لارې په مصیبت کې د خبریالانو لپاره د اړین مالي ملاتړ چمتو کول، خوندي ځایونو ته د هغوی لیږدول یا هغوی ته د خوندیتوب روزنې وړاندې کول دي. موږ همداشان د بهرنیو دولتونو څخه غواړو چې هغو افغان خبریالانو ته چې غواړي خوندي ځایونو ته ولیږدول شي د ویزو ورکولو بهیر او د بیا میشتیدنې پروسه چې موږ پوهیږو له څه مودې راهیسې پټه په ولاړه ده چټکه کړي.
To our safer locations and expedite the resettlement process which we know has been stalled for a while now.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه می کی هله دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او زنګړی سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغله سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمنه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کښوې ده او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومي منتظر ماما دې که هر چاته معلومات دې ضروري او د زړه له همدردې دې موږ سره فرغې درې شمارو باندې برخه واخلې. زب ورته شماري وای ما 0 او 7 شپږ تیا شپږ شپږ پنځه پنځوس څلوېښت، بل نمبر دی صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور. پرسه شماره ورته افغان وایم، صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. شماره ورته بیا یو یو تکراروم، صفر اووه اته درې فیری شپږ دوه فیری پنځه څلور صفر. بل نمبر دی صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور. پرسته شماره افغان د صفر اووه دوه فیری صفر نه دوه فیری څلور نه څلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي، ازادي راډیو دې وي تل وي. ډېره مننه، ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندې د امانه څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي، خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر، یعنی یو دلې بیا هم وایم، صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر. دا زما د ټلیفون شمېره ده، له خدای دپاره دي مرته خامخا زنګ ووي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی، که څوک دده پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره دی حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم، صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسم سلامونه تاسو ته ورکړل ورسم ته پنده وختم په خیر همزله لغمنه من لغمن څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومي چې تقریبا دوه میاشتې کېږي نظره کړې شوی ده پنځه څلور بهیي څو کالې تر وکړنې پرتندې پاره څه معلومات یې نومه ترې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه اویا اتیا نه شپږ سوه اتیا، یعنې صفر اووه اووه اته صفر دوه نه شپږ اووه اته. بس سختي په امان.
د نادرکی اعلان، عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: صفر اتاویا دوویش واویا وویش، او بل شمیره ده صفر واویا یوویا نهویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت او شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري، او په اعصابو مغزو کې هم جوړ دی. خو هسې د کور نه خفه شوی تللی دی، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات څه هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د شالوی ری سات اخلاص ان شاء الله شي خبر راشي عکس تصویر یو چی ویډیو ی راولېږي په دغه شماره پر واو یا سوارلس پینزلس وسو درې یعنی سپر و و یو څلور یو پینځه و سپر درې بل اتصاله شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده سپر اتاویا و سو یولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی سپر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول برات روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- یو اویا. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټس اپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل همکارانو اجمل اند او طاهر روخانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و.
پاس پر سنا کا گاؤں گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا وہ نن بیا جل کئی والے خپا دا سپنا روپیے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں گادا پاس پر سنا کا گاؤں گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا وہ نن بیا جل کئی والے خپا دا ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا سپگ میں لو رے زوراخ کرا سوا سپگ میں لو رے زوراخ کرا سوا ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا سپنا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں گادا پاس پر سنا کا گاؤں گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا وہ نن بیا جل کئی والے خپا دا سپنا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں گادا پاس پر سنا کا گاؤں گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا وہ نن بیا جل کئی والے خپا دا کی کور بغلب نکړم د جل کی کور بغلب نکړم د دروازه په سر ګل کرل دین او د دروازه په سر ګل کرل دین د جل کی کور بغلب نکړم د جل کی کور بغلب نکړم د دروازه په سر ګل کرل دین او د دروازه په سر ګل کرل دین سپنر په پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن بیا جل کی ولے خپادا او نن بیا جل کی ولے خپادا مڑاو مڑاو استرگی لکا گلاب چ ددونی مورا زوین او لکا گلاب چ ددونی مورا زوین دجل کی مڑاو مڑاو استرگی دجل کی مڑاو مڑاو استرگی لکا گلاب چ ددونی مورا زوین او لکا گلاب چ ددونی مورا زوین سن روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن بیا جل کی ولے خپادا او نن بیا جل کی ولے خپادا سن روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن بیا جل کی ولے خپادا او نن بیا جل کی ولے خپادا
آزادی ملما
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ نننۍ ملما هم شاعر دی هم لیکوال هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموږ ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبی آثار هم چاپ شوی دی لده څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي
او زه کابل کې مخبل ور کولای چې دین جو تیر کړی دی لیشم په کابل کې چې خبره خپوري مې په کابل کې کړی دی لومړی خونځي ته په کابل کې لاړلو لومړی خونځي زمونږ د عمر خان خونځي او هغه ته لاړم هغه په ویسل آباد کې د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې د خدای وبخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم هلته فتح خان زمونږ استاد وو ډېر ښه سړی وو هغه اول ورځ ما یادېږي بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی وو یخي ورځې لرلې ګرمې ورځې لرلې تودې ورځې ښه دوستان یې لرل ښه ښوونکي لرل بد ښوونکي هم لرل ښه ښوونکي با په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکي وو هغه وخت بیا زه د پوهنځي ته لاړم پېښور کې وم دی ناروغ او خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولیده بیا چې زما د لاسې څه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ ملګري مو ډېر ښه ملګري مو نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري وو تر دې چې ښوونکي وي غنی خان درنګه سکان سړی وو لوړ دنګ ډېر خوږ سړی وو ډېر ښه سړی وو ډېر مهربانه سړی وو خدای ژوندی لري که ژوندی وي وکیل خان زمونږ بل ښوونکی وو ډېر ښه ښوونکی وو هڅول به پوښتنې وکړي پوښتنې وکړي موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړي دا زموږ د دنیا ښوونکی وو او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې حساب کې زه ډېر تکړه وم بے حساب زما داسې بیا دی چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانہ اولان دي ټولګي لکه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کې نه دي حساب په سات کې یاد دوی سر مرسته وکړه د حساب په مضمون کې اوس هغه تکرواله نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی او ډېر ښایسته والیبال بیک او ډېر ښه ملګري ملرل او زمونږ سر ښوونکی چې سر معلم هغه د پنجشیر یو ډېر ښه سړی او ډېر نیک سړی او دوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو. بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو ښوونکي وهلی و مدد سره چې زه د ټولګي په تکړه و الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې چې زه وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې او بیا پلار مې خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسف دی خدای دې پېژنتونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر خون کې پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته هغه خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې بیا هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. دا هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پېښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږو ښه یې ډېر و. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنډسب سلیمان لنډسب زوی زما ملګری و اول څه ته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لکه چې د یو بخي اغاز ما د پلاس سره په یو دفتر کې کار کاوه یو زه او سره او د دې سره چې یو زه او د دې سره چې ډیر خدوستانو په عقیدو کې زمکه او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دی هغه څو نه کړ هغه هغه عقیدو هغه لار دب نه کړل دوستي دی په خپل ځای باندې دوستانو زه هم ارمان کوم چې کاش کې کاغه اغه ډول آر یو اصول مونږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمی هر یو تن د بل نظر وزغمی.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي خونځي د پارالیسی د پارا حبيبي ته لاړم کانکور اغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره مشبغم کې زه مچ پلار مې خوده او بخی آقا وکیل شده شورا د دشتیار چی در ون نه نو کانکور ما ورنه که زبیار اقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگا لرل ستارخان آقا وقت که زمانگا سرخون که و مدیر رو زمانگا لبرخی دیر خسله و دیر مهربان رسله و او بیا نه تا پا منگا در چو مزامین و نه پا آقا وقت که در ما پخیر سره چی پا وم که ولس مزمونه و که فارلس مزمونه و آقی تا شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه وم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغه مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبيبي ورځ هم په من باندې بعد تی نشوي خېتی تیر شولې تاسو هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبيبي کې ورو ورو حالات په بدلیدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوښت، د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادېږي چې داود خان راغی زموږ کلي چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه، او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړه، ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و، په ظاهرشاه باندې کودتا وشله، پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل، په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه. زمونږ یو دوست شو زما خدای دې په جنتونو کې، هغه محمد علي نومېده، د بینش صاحب زوی و، د یوسف بینش. زه اول نمره وم، هغه دویم نمره و، او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم، ننګرهار ته پوهنځي کې. زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې، په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې، د نن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وې، په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وې. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کې، د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کې وم، زه هلک وم، او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وې که 810 افغانۍ وې، 80 افغانۍ وې، دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې، ماته راکړلی شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته، یا ټولنیز تړون، دا مشهور کتاب و هغه وخت کې. ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
له دې معلومیږي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. له کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړ کوالیټي ویلی و. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی، د لسو یولسو کالو وم، د لسو کالو وم. او دا شعر وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و، ځکه چې پلار مې خدای وبخښنګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلي، شعرونه به لیکل، کیسې به لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم، کله چې پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویو به. زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم غالباً څلورو کالو به وم، خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل، دیو به لوستل، بیا به ما د یادو نه یادول. هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لرګبنو ده، دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې و، بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بی خوده او بخی داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه. زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یو ډبګۍ ونیو، دیوال غونی او پاغي ودرولم. نو ما خپل شعر وې هغه مشاعره ته رښتین صاحب دی خدای وبخي، هغه ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې، د کامیل ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو، او غالباً خادم صاحب خدای دی وبخي، خدای په جنتونو کې، هغوی تشریف راوړی و، هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ، د هیټلر کتاب. هغه وخت کې ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و، په ریډیو کې به اعلانونه کېدل په دري کې و. هیټلر ما وسو، د هغه د ډرایور د خولې قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته، خو زه په یو ټکي ما نیم نیم پوه، لیکن هغه کتاب ما ټول لوسته. نو دا وړوکوالی او دا وړوکوالی شاعري وه. زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وویست، تاسې په ننګرهار کې طب ولوست، دوام بیا پسی ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به دولسم نروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواحې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ور پکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کله کله دویمه نمره مې اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی وو مور یې غالبا چې د امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بي ولوستله بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوتا وشوله او بیا مونږ مهاجر شو مونږ بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نورو
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه نه ما پی سی بي اول کال لوسته و زه په اول لومړی کال مې و ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته چې
bale
په هغه وخت کې کوتا وشوله بیا مونږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې ده او د شته چې بار پونځونه ډېر خولي وو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پونځونه هم ډېر ښایسته وو د پیښور پونځونه هم ډېر خولي وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټرو ما د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پښتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټرې پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړۍ مې په سر کړو بل خولۍ مې په سر کړو هغه بیا د جرنالیزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر وو ما خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړې و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوختی است
ما زما خیال چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته به وکړم زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه اندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه اندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه دی ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه اندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوان هم نه درلودلې ځکه چې اندوانه ډېر زر ماتېږي ماته شعر وایي او خدای دې نه ماتې هر شیبه د هر څه چانس وي د اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سی سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کاله وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي او ټولې په چمانې لیکل شوې په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سی پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړه او د دې اړیکې د اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سی پنځشتمه کلیزه وه، لسمه کلیزه وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تړاو ساؤتھ ایشیا د جنوبی آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزو ما. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شوله، هغه تیږه د بنسټ کېښودلی شوله د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی ڈی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرسیالو د ریډیو د مشر دے د پیخور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سی د خوانه زوم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، خو هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و عمران دی زما لومړنی شیری ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سی کې ما عمران دی چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولېږل، او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندي نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو، او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره، په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژي په منځ کې. نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي، چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړه. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده، چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلي هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شعر دانو مرلور کا، بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی، دا کتاب چاپ شو، اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کومه، لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کومې ریډیو نه واوري، یا کوم خبرې، په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي، او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي، او په لسګونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالۍ او شاعرۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګوري، او که د تفنن له مخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګوري لا هم.
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب، چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یوزه سړی اخته شي، بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې، او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې، او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې، او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي، په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي، یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم، او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم، او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي، وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته دي، کنه مونږ خپل غمونو ته دي، خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره. بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخښي، هغه ګرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ، ورته مونږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي، او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی، او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زده عیني سره پاتې شوم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنۍ سرویس دی. نو زه د بیړنۍ سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته دې چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي لیکنه کو شعر نه ځان نشم خلاصولای ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلغواړي چې شعر ولیکم زبیا شهید لیکم لاند لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زبیا هغه کومه خو دل نو